السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې د نن د نهه ورځ او د 2019 کال د جون 25 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم تاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه وو.
نمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استاذي نن په بنو کې د ترګري زید عدالت ته وړاندې کړل شو. په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښتنه کړې چې افغان خبريالانو ته د ګواښونه نه کوي. او د ایران ولسمشر وایي د آیت الله علي خامنائي په ګډون د دې هیواد د مشرتابه پر ضد د امریکا له نوو بندیزونو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماسي پای ته رسیدلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استاذي محسن داوړ او علي وزیر نن په بنو کې د ترګري زید عدالت ته وړاندې کړل شو. د دوی وکیل بخت نیاز اډوکیټ مشال راډیو ته ویل چې هغوی بیرته د پېښور زندان ته لیږل شوي دي او د جولای پر 9 نیټه به بیا عدالت ته وړاندې کیږي. محسن داوړ او علي وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان دي. دوی د مئی پر 26 د خړکمر تر پېښور وروسته نیول شوي وو. په هغه پېښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو چې پښتون ژغورنې غورځنګ یې تور پر پاکستاني پوځ پوری کوي. پوځ وایي لومړی د محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ کې کسانو پر امنیتي پوسته برید کړی وو، خو پوځ په دې اړه تر اوسه څه ثبوت نه دی وړاندې کړی. جمعیت علما اسلام فی ډله وایي سبا به په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې ګڼ ګوندیزه غونډه کوي. د ګوند پرون په یو بیان کې ویلي چې د حکومت پر ضد تحریک چلول، د سینټ مشر بدلول، بجټ منظوري ته نه پریښودل او ځینې نور موضوعات د دې غونډې په ایجنډا کې شامل دي. بیان زیاتوي چې په دې غونډه کې به د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، متحده مجلس عمل او نېشنل پارټي مخکښان ګډ د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي د ته درخواست ورکړل شوی دی چې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي دي د اسمبلی غونډې ته حاضر کړل شي. اسد قیصر پرون پارلمان ته وویل چې په دې لړ کې د قانون له وزیر سره سلا مشوره کوي. خو د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په خپل وینا کې ویل چې د پاکستان له آئین سره سم سپیکر دا واک لري چې له چا سره له مشورې پرته امر وکړي چې د اسمبلی نیول شوي غړي دي غونډې ته راوستل شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي له چارواکو سره د دې لپاره خبرې کوي چې شمالي وزیرستان ته د تګ اجازه واخلي او هلته د بشري حقوقو حالت له نږدې وګوري. د خبره د کمیشن شریکي مشري عظما نوراني پرون مشال رادیو ته وکړه.
د سیمایزو چارواکو سره مو د رابطې کوشش وکړ. ډپټي کمیشنر ته مو پیغام ورولېږو خو هیڅ ځواب یې رانه کړ. موږ له بنو راوګرځول شو.
خو د بنو یو انتظامی افسر مراد خان وزیر مشال رډیو ته ویل هیڅوک شمالي وزیرستان ته لتګ څخه نه مني کوي. د قبایلي ضلعو یو شمیر سیاسي او پارلماني مشرانو په هغو ضلعو کې د ټیکس لګول رد کړي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې له قبایلي ضلعو سره کړې هغه ژمنه پوره کړي چې تر 50 کالو به ټیکس ورباندې نه لګوي. د خبره په قومي اسمبلی کې د متحده مجلس عمل استازي مفتي عبدالشکور پرون په اسلام آباد کې تر خبري غونډې وروسته مشال رډیو ته وکړه. بلخوا د قبایلي ضلعو د ستونزو د حل لپاره د حکومتي کمیټې استازي اقبال افریدي و مشال رډیو ته وویل له وزیر اعظم عمران خان سره یې پر دې موضوع خبرې کړي دي او هغه ډاډ ورکړی دی چې تر 50 کلونو به پر قبایلو ټیکس نه لګوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس له طالبانو غوښتنه کړې چې افغان خبريالانو ته د ګواښونه نه کوي. جان باس د سې شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د خبريالانو او عامو خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی به نه افغانستان ته امنیت راولي او نه به هم له طالبانو سره مرسته وکړي چې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي. دا له هغه وروسته ده چې وسلوالو طالبانو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دوی پر ضد دي حکومتي اعلانونه نه خپروي. د افغانستان په دې حکومتي اعلانونو کې له خلکو غوښتنه کیږي چې که څوک د طالبانو مشکوک فعالیت وویني نو چارواکو ته دي خبر ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د آیت الله علی خامنائی په ګډون د دې هیواد د مشرتابه پر ضد امریکا له بندیزونو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماسي پای ته رسیدلې ده. ولسمشر حسن روحانی د جون پر 15مه ویلي دا بندیزونه په ډاګه کوي چې د ده په وینا امریکا په دې اړه دروغ وایي چې ګواکې دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي شخړې د مخنیوي لپاره خبرو اترو ته تیار دی. نوموړي ویلي چې آیت الله علی خامنائی په بهر کې هیڅ شتمنۍ نه لري او پر هغه د بندیز لګولو پریکړې مطلب دا دی چې د سپینې ماڼۍ هڅې ناکامه شوې دي. دا له هغه یوه ورځ وروسته ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د سختو بندیزونو لګولو امر لاسلیک کړ. نوموړي د دې امر تر لاسلیک کولو وروسته وویل نوي بندیزونه به اقتصادي وسیلو او ملاتړ ته د ایران د رهبر او د هغه د نږدې ملګرو د لاسرسي مخه ونیسي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې دا په دې وروستیو اونیو کې د ایران د پارونکو فعالیتونو سزا ده. او وروستی خبر د لوبو، د کرکټ په نړیوال کپ کې دا وخت د انګلینډ او آسترالیا ترمنځ لوبه دوام لري. انګلینډ پچه ګټلې وه او آسترالیا ته د بیټینګ بلنه ورکړې وه. آسترالیا څه شیبه وړاندې په 8.5 اوور کې د درو لوبغاړو په سر 212 منډې کړې وې. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ 80 پیسې او 1.98 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 1.60 روپۍ 40 پیسې او 1.20 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 اتیا پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 222 ایراني ریال په یو پاکستان روپی اخیستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور او بنو کې به اسمان شین وي او د کوټې په ځینې ځایونو کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ د وزیرستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران علي وزیر او محسن داوړ نن د بنو د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شول. جمعیت العلماء اسلام فی سبا چار شنبه په اسلام آباد کې ټولګوندي غونډه را بللې ده. د کوار در ادم خیل سیمې خلکو نن په دویم ورځ هم د ضلعي انتظامیو د سکرو د قانونو د کمپنیانو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې.
فیصله چې کومه شوې ده هغه راته یقیني کا عملي کا. دغه مینران دي قومي ځای رئیس ورکړی ده د مو خلاف مغه پیسې ایسي لاین ورکوي ډیسي لاین ورکوي باسره سو خلکو لای کوي.
او د مومندو د امبارو سیدونکو وای د انتخاباتو کمیشن پولینګ مرکزونه د آبادۍ نه لري جوړ کړی دي.
د بل الیکشن کمیشن دا اعلان هم کړی چې تاسو به ګاډی نه کوئ او که چېرته د ښځو ووټ پول نه شي الیکشن کمیشن دا اعلان هم کړی نو موږ به بیا کینډیډیټ جرمانه کوو. دا جرمانه به څوک ډکوي بیا؟
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د شمالي او جنوبي وزیرستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران علي وزیر او محسن داوړ نن په بنو کې او ځل بیا په سخت سکیورټي کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شول. د غورځنګ پلویانو، وکیلانو او پولیسو د وینا تر مخه نن د محسن داوړ او علي وزیر شمالي وزیرستان کې د خړ کمر پیښه وروسته د جون په 8 نیټه دغلته د سړک غاړې سره بمی چاودنه کې څلور د پوه سرتیري وژل کېدو په مقدمه کې پیښ کړل شول چې دغه مقدمه هم د دوی پر ضد دایر کړل شوې ده او عدالت ورته د جولای 9 نیټه د بیا پیښ کېدو ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر ناور.
د غورځنګ پلویان او وکیلان وایي چې د روانې میاشتې یعنی د جون په 8 نیټه علي وزیر او د جولای په 3 نیټه محسن داوړ د خړ کمر پیښه کې د دوی پر ضد شوې مقدمه کې عدالت ته وړاندې کېدونکي ول چې نن دوی درخواست ورکړ چې دا جلا جلا وړاندې کېدو پر ځای د دواړه وزیر او داوړ د جولای په نهمه نیټه د خړکمر او د خړکمر وروسته د غلطه د بامی چاودنې پس پر دوی شوی مقدمو کې عدالت ته پیش کړل شي چې عدالت د دوی درخواست منظور کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو یو مخکښ او وکیل بخت نیاز اډوکیټ مشال ریډیو ته په دې اړه داسې تفصیل ورکړ.
نن علي او محسن روړلې د شتګردي عدالت شې پېښ کړل او په فایر نمبر 16 شې روړې په هغه شې پېښ کړل چې کیما د پولیس ریمانډ واخاتم فور جوډیشل ریمانډ یو تا ایشو کو دی جیل تک کړل. وکیم مخه تاریخ نه چې وو تی د پورا یخلو وی مقرر شې لکه 27 چې وو 3 7 هغه او ته چې په دغه تاریخ ته تی نه پېښ کړي د په دې په 9 7 باندې دوړې عدالت ته بیا پېښ کړي. امکان دا غدا چې حکومت پروسیکیوټر دا هغه وار شي او لطیف لالا امکان یې دیوتا چې هغه په دغه کیسه بیا پېښ شي.
د غورځنګ یو بل مخکښ حنیف پښتین وای دوی د عدالت جج ته درخواست کړي چې دا وړ وزیر ته په زندان کې ریډیو کتابونه اخبار او د ملاقاتونو اجازه ورکړي. نو موړی زیاته کړه د خپلو مشرانو پېشي پر مهال دوی سره نسم چلن کیږي او ور باندې پولیسو نن هم تشدد وکړ
چې دوی ته اخبار هم ملاو شي دوی ته ریډیو د هغه اپلیکیشن مها جمع کړل او جج وایي چې دا اوس ان شاء الله وکړ. نن چې دوی د بنو پولیس کې ماراویا وکړه پی ټی ایم بنو ملګری ډیر پوز ګان ته دا دروغلی وي میږ یې سور کړلی دی میږ نر پرشولې میږ په ملګری باندې تشدد هوا شه میږ ډیر پرامون وي. نصیر جنی خیل هغه دوی ونی په باندې ډیر زیات تشدد هوا میږ بیا یو ځل یې میږ خپل جج جهدا جاری سو.
د پاکستان په پارلیمان کې د وزیرستانونو استازي محسن داوړ ولی وزیر په خړکمر کې د مېش پګويشتمه لپیخې ورستاني ول شوې. پی ټی ایم په پاکستان او امنیتي اسکرو تور لګوي چې هغه ورځې د دوی په پورم نالاریون دزو کې سوار لزغړی ووجل او ګڼ شمیر ژوبل شول. خو پاکستان فوج بیا ادعا کوي چې علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر پوستا برید وشو چې فوز د غلط تازه وابې ډزې کړې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو پرون د پاکستان په پارلمان کې د بجټ په اړه د بحث پر مهال د اپوزیشن ګوندونو ځینو غړو د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو او د قومي اسمبلۍ د غړو علي وزیر او محسن داوړ په یاد ایوان کې د نه موجودیت پر موضوع خبرې وکړې. دوی یو ځل بیا له سپیکر وغوښتل چې دغه دوه غړي د پارلمان ته ور وغواړي. د ځینو سیاستوالو په خبره د محسن داوړ او علي وزیر نشتون له جمهوري بهیره د وزیرستان د خلکو محرومه کول دي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر غواخ نو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جون په 14مه سپیکر اسد قیصر یو ځل بیا ویل چې د قانون وزارت تر سلا مشورې وروسته به پریکړه کوي چې پارلمان ته د محسن داوړ او علي وزیر د راوستلو حکم ورکي یو کنه. دا یو خبره باید واضح کړم چې د خالی پورز ماته د غوي دروستلو درخواست رسیدلې ده. د دوی کیس مختلف دي. د قانون له وزارت مې په دیاله مشوره غوښته. زه د پارلمان ټول غړو ته احترام لرم. هر څه چې د قانون مطابق وي هغه څه کوم.
قانون کې مطابق ان شاء الله کوم.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر د مې په شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي چک پوسټ د برید لپاره د خلکو د هڅونې په تور نیول شوې دي. دوی دا تورن رد کړی دي. د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری د جون په 14مه په پارلمان کې د تحریک انصاف حکومت لخوا د وړاندې شوی بجټ په اړه د خبرو په مهال سپیکر اسد قیصر ته وویل چې محسن داوړ او علي وزیر باید د جون په 15مه په پارلمان کې وي.
دا ستا له واکونو څخه ده. دا ستا په اختیار کې ده. بل څوک دا اختیار نه لري. تا ته نه د قانون له وزارت او نه له وزیر اعظم د پوښتنې کولو ضرورت شته. دا فیصله وکړه او پارلمان مکمل کړه. که داسې ونشول نو دا به په تاریخ کې ولیکل شي چې د جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان محترم غړي په پارلمان کې د بجټ په اړه له بحث او د خپلو خلکو له استازیتوبه منع کړل شول.
د پاکستان د آئین تر مخه که د پارلمان کوم غړی په کم تور بندي شي او لا مجرم نه وي پیژندل شوی د قومي اسمبلی سپیکر کولی شي د پروډکشن آرډر په نامه حکم کولو سره هغه پارلمان ته حاضر کړي. سپیکر اسد قیصر د درغلې او په کیسونو کې بندي د پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نون یو مشر خواجه سعد رفیق لپاره څو ورځې مخکې داسې حکم ورکړی و. هغوی پارلمان ته ورغلي دي. په قومي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی سپیکر ته وریاده کړه چې د داوړ او وزیر لپاره هم دغه سی وکړي.
پروډکشن آرڈرز جاری کیے گئے.
اچھی بات ہے محترم آصف علی. دا پروڈکشن حکم وشو. آصف علی زرداری او صاد رفیق صاحب دلتا راغلل چی خا خبر ده. خود و کسان لگا چی لمم ہیر دی. دا یو نم محسن داور دی او بل علی وزیر نمیگی. دا غوی دا رای سر زما استا اختلاف کی دیش. خوب دا خبر باید پو حشو چی دا غوی بغیر پا پارلمان کی دا وزیرستان دا خلکو آسازی توب نشتا. مهربانی وکا دا پروڈکشن حکم ورکا. تر دې مخکې اپوزیشن ګوندونو د حکمران تحریک انصاف ګوند پر سپیکر اسد قیصر تور پورې کړه و چې د پارلمان بندي غړو په نه راوستلو سره غواړي چې پر بجټ د رایه اچولو په وخت کې مخالف رایه کمی شي. قیصر دا تورونه بې ځایه بللې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو ته پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی وای په شمالي وزیرستان کې د کرفیو او خړ کمر پیښې وروسته هلته د حقایقو د موندلو لپاره یو وفد سیمې ته استوه خو ځایي چارواکو هلته د تګ اجازه ورنکړه. د کمیشن مشر مهدی حسن وایي د پلاوی سیمې ته د لیږلو هدف هلته د بشري حقوقو حالت له نږدې څارل وو. د شمالي وزیرستان چارواکي بیا له دې موضوع بې خبري ښایي او وایي دوی هیڅوک شمالي وزیرستان ته له تګ نه دي منع کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ظفر خان نو.
د پاکستان د بشري حقوقو شریک مشر عثمان نورانی وای شمالي وزیرستان ته د تلو لپاره د کمیشن یو پلاوی په ډیر اسماعیل خان کې دی. دوی له چارواکو سره خبرې کوي او انتظار کوي چې شمالي وزیرستان ته لاړ شي او د بشري حقوقو حالات له نږدې وګوري. پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړی وویل د اتوار پر ورځ ورته وویل شو چې په سیمه کې کرفیو ده او هغوی مخې ته نشي تللی.
د سیمه ییزو چارواکو سره مو د رابطې کوشش وکړ. ډیپټي کمیشنر ته مو پیغام ورولېږو خو هیڅ ځواب یې رانه کړ. موږ له بنو راوګرځول شو اوس په ډیرا اسماعیل خان کې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن ویلي د اتوار په ورځ پلاوی شمالي وزیرستان ته لورتګمنه شوې ده. د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن پرون مشال رادیو ته ویل قبایل په خیبر پښتونخوا د ورګډولو وروسته په هغه ځیرلو کې د بشري حقوقو د جاج اخیستو او خړ کمر پیښې په اړه د موندنو لپاره یې درې کسیز پلاوی وزیرستان ته استوه.
شمالی وزیرستان په قومي بهیر کې شامل دی او هلته انتخابات هم اعلان شوي دي. پلاوی هلته د دې لپاره تلو چې حالات ونی او معلومه کړي چې په جمهوري اصولو څومره عمل کیږي. خو درول شو او د تګ اجازه ورنکړل شو.
ډاکټر مهدی حسن ویل دا د دې ثبوت دی چې په قبایلي ضلعو کې جمهوري اصول هغه سي نه پلي کیږي لکه په نور پاکستان کې. هغه ویل که څه هم په قبایلي ضلعو کې واک د پاو سره دی او دا د هغوی مرضي وي چې څوک دغه ضلعو ته پرېږدي او که نه. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د بشري حقوقو په اړه راپورونه جوړوي او وخت په وخت هغه سیمو ته د خپلو موندنو لپاره پلاوی لیږي چې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو پیښې پکې رامنځته شوې وي. د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د مئی په شپږشتمه د ډزو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي او له 40 زیات جوبل شوي وو. په وزوای په ډزو کې 3 کسان وژل شوي دي. له دې وروسته په سیمه کې د 2 ورځو لپاره کرفیو هم لګول شوی و. د ایچ آر سی پی په پلاوی کې عثمان نورانی، سلیمه هاشمی او سنیټر فرحت الله بابر شامل دي. بلخوا د بنو بکاخیل ډی ایس پی مراد خان وزیر پرون مشال رادیو سره په خبرو کې سیمې ته د بشري حقوقو د کمیشن پلاوی په ورتګ به خبري وخوده. مراد خان وزیر ویل د پاکستان د نورو برخو خلک په آزادانه ډول شمالي وزیرستان ته ورپرېږدي او هیڅ ډول اجازت نامه ترې نه غواړي. په دې موضوع مو د شمالي وزیرستان له چارواکو سره د رابطې بیا بیا کوشش وکړ خو ونه توانیدو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو جمعیت العلماء اسلام فیډلې سبا چار شنبه په اسلام آباد کې ټولګوندیز غونډه رابللې ده. دا غونډه د غونډې هدف د حکومت پر ضد احتجاجي تحریک لپاره د مخالفو ګوندونو یو متفقه تګلاره جوړول دي. ځینې شنونکي وایي اپوزیشن ګوندونه د دې غونډې له لارې پر حکومت فشار راوړی شي خو کوم جدي ګواښ په ورته جوړ نه کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
جمعیت علماء اسلام فیډلې په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د جون په شپږشتمه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې کیدونکې د ګڼګوندیزه غونډه کې بعد پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او نېشنل پارټۍ نه علاوه د ځینو نورو ګوندونو مشران او غړي ګډون کوي. په بیان کې ویل شوي په غونډه کې به د حکومت پر ضد تحریک چلولو، د سینټ چیرمین بدلولو او بجټ منظورېدو ته نه پرېښودو په شمول ځینې نورې مهمې فیصلې به کوي. دا چې د اپوزیشن ګوندونو دا ګڼګوندیزه غونډه به څومره مؤثره وي په حق لی شنونکي بیلابیل نظرونه لري. خبریال او سیاسي چارو پوه حسن خان وایي که د اپوزیشن ګوندونو په تیرو وختونو کې شوو غونډو ته وکتلی شي نو نه ګڼي چې دا غونډه به څه ډېره مؤثره وي. خو سیاسي چارو یو بل پو اقبال خټک وایي اپوزیشن ګوندونه د دې غونډې د لارې په حکومت دباو اچول غواړي او ښکاري داسې چې دوی به په خپلو هڅو کې کامیاب شي.
جمعیت العلماء اسلام په پارلیمنت کې خو نمائندګي لري خو فضل الرحمن صاحب په خپل پارلیمنت غړی نه دی او غواړي چې دغه حکومت زر نظر کې کور ته ولېږي. بل اړخ ته پیپلس پارټي یا نواز شریف ګوند چې دی هغه دا سوچ لري کچرې هغې عمران خان ګوند د وخت نه مخکې حکومت نه راوغورځولو نو دا به د عمران خان په ګټه په لاړ شي نه چې په نقصان باندې. نو دغه وخت کې ښکاري داسې چې دا غټ ګوندونه به عمران خان ته وخت ورکړي چې پوره خلکو ته ښکاره شي چې څومره هغه په خپلو وعدو کې پوره شو. نو دباو د پاره خو یقینا یو ښه دغه دی چې ټول سیاسي ګوندونه چې په اپوزیشن کې دي راغون شي او حکومت ته په شریکه یو بیانیه ورکړي.
د ذکر دا چې تیره میاشت بلاول بوټو زرداری د مریم نواز په شمول د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر غړي د روژه ماتي لپاره رابللي وو چې پکې یې فیصله وکړه چې د اختر نه وروسته به د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ټول ګوندیزه غونډه رابلي چې پکې به د راتلونکي لپاره په ګډه سره تګلاره جوړوي چې په څه ډول د حکومت پر ضد احتجاج کولو سره ملک د دې راپېښو مشکلاتو نه راوباسي.
اوریدونکو، عوامي نېشنل ګوند پرون په پېښور کې د احتساب تکامي ادارې نیب د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د ګوند مرکزي او صوبایي مشرانو په خپلو ویناوو کې د احتساب پر ادارې نیوکې وکړې چې یوازې د اپوزیشن ګوندونو مشران په نښه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري میا افتخار حسین ویل د احتساب اداره باید له حکومت سره شامل په درغلیو تورن کسان هم ونیسي. خو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د قانوني او پارلماني چارو وزیر سلطان محمد خان وایي نیب خپلواک اداره ده او د ده په خبره چې د ادارې د حکومتي ګوند تحریک انصاف ځینې کسان هم گرفتار کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث ناورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټر میا افتخار حسین وویل چې د نیب اداره دي په درغلو او اداري فساد کې تورن حکومتي خلک هم ونیسي. کدا زرداری او نواز شریف سره احتساب کیږي نو د سرکاري هليكاپټر د کارولو په کیس کې د عمران خان احتساب هم پکار دی. آیا نیب پرویز خټک نشي نیولې په هغه باندې هم د احتساب کیس دی. عوامي نېشنل ګوند د امتیازي سلوک نه بغیر د ټولو د احتساب غوښتنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې د تحریک انصاف د صوبایي حکومت په دور کې په یو شمېر پروژو او سرکاري کارونو کې د اداري فساد راپورونه راغلي دي خو د احتساب ادارې په دغه لړ کې د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي.
شپږ کاله دې حکومت په دې صوبه کې وشو د کرپشن دور لوی کسی چې روزانه په اخباراتو کې راځي بل انټری سونامي ته وګوره اوس پدې اون ختو چې کله پارلیماني کمیټي جوړ شو دې غوړنه سوځي وشو شپږاته ځای نو سوځي دو او دوی وایي پته نه لګي چې دا اور ورته چاو لگاو. دغه تحقیقات نشته په بی آر ټی باندې اډیټر جنرل چې کوم رپورټ راغلی دغه باوجود دوی پاغي باندې هیڅ کارونه کو مالم جبا چې کوم سکینڈل دی داسې ډېرې جاتی منصوبې دي او دوی په هغې باندې ځان غلې کړی دی نیب و لہٰذا موږ دا مناسب وګڼل چې د نیب د دفتر مخې ته مظاهره وکړو.
د قانوني او پارلیماني چارو صوبایي وزیر سلطان محمد خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې د نیب په اداره لګول شوي تورونه رد کړل. سلطان محمد خان وایي د نیب اداره یوه آزاده او خپلواکه اداره ده او یادې ادارې د تحریک انصاف ځینې خلک هم د احتساب عمل ته حاضر کړي دي.
نه د یو صوبایي حکومت لاندې نیب کار کوي، نه د یو وفاقي حکومت لاندې نیب کار کوي. داسې نه ده چې یو پارټي را ټینګه کړې ده چې کوم ځای کې دوی ته محسوسیږي نو دوی خپل انکوائري کوي. د پی ټی آی تاسو وګورئ، د پنجاب سینئر وزیر جو علیم خان نو هغه گرفتار کړ، خو د پی ټی آی او د نورو پارټو منځ کې فرق هم دا دی چې کله دوی باندې انویسټیګیشن شروع شي دوی بیا چغې جوړې کړي.
د احتساب د ادارې چارواکو هم په بیا بیا دا خبره رد کړې ده چې ګنی د احتساب ادارې یوازې د تیرو حکومتونو خلک په احتساب کې راګیر کړي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زه نغمه یم، زما مشال ریډیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
مشال رادیو ته غوریدونکو د کوار تر ادم خیل سیمې خلکو نن او پرون د ضلع انتظامی او د سکرو د قانونو د کمپنیانو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د خوروال کا مشرانو ځوانان په احتجاج کې شریک وو چې د ضلع انتظامی پر ضد نارې وهلې. په احتجاج کې شریک وو ځینو کسانو مشال رادیو ته ویل چې په خوروال کې د سکرو قانونو دوو ادارو ته د یوې جرګې تر مخه شپږ زره فوټا غر ورکړل شوی دی، خو د ادارو اوس د شلو زرو فوټو نه زیات ځای قبضه کړی دی او ځایي خلکو ته پکې د دوی حق نه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه ممتاز بنګش راکوي.
د درې خلکو ضلع انتظامی او د سکرو قانونو کمپنیانو یا موسسو په ضد احتجاجي مظاهره کړې. د خوروال کا مشران او ځوانان په احتجاج کې شریک وو چې د ضلع انتظامی په ضد نارې وهلې. په احتجاج کې شریک یو مشر وویل چې په خوروال کې د سکرو قانونو دوه موسسو ته د یوې جرګې تر مخه شپږ زره فوټه غر ورکړې شوې، خو دې موسسو اوس د شلو زره فوټه نه زیات ځای قبضه کړی، ولې دا موسسې ځایي خلکو ته خپل حق هم نه ورکوي. دوی تور ولګوه چې د ضلع انتظامیه هم قبضه کوونکو په ځای ځایي خلکو په ضد کارروایانې کوي.
یو سړی د شپږ زره فوټه ایریا دا او چوبیس هزار باندې قبضه کړی ده. ویسی له اوډیسی له مو یو چې دل خپل حق پیر کده نور قومي حق دی، ای فیصلې مطابق را سره چلیګا مدام نه غوړو چې دوسر جوته وشي. فیصله چې کومه شوې ده هغه راته یقیني کا عملي کا. دا مې نه روندي قومي ځای رئیس ور کړی ده د مو خلاف ماغه پیسې ایسی لاین ورکوي، ډیسی لاین ورکوي، باسره سو خلک لای کوي.
په احتجاج کې شریک محمد سراج وویل چې د دې لیز اصلي مالک همدا دی، خو د موجوده حکومت په مرسته لیز داسې خلکو ته ورکړی شوی چې اصلي مالکان یې نه دي، باید چې دوی ته د خپل حق ورکړی شي.
نو په 2003 کې ورکاډر زما ورور خانیاز هغه په نوم ایشو شوی، بیا د لیز لپاره یې نو سیم ورکړی، کم ټرمز اینڈ کنډیشن، کم شرایط دي کوم هغه هم د ما د ورور سره خانیاز سره شوی دي. بیا دغه لیز په 2013 کې امارور محمد یونس لا ترانسفر شوی ده. اوس چې کوم په 2017 کې فیصله راغله نو هغه سټلا قوتونه انوالو چې هغه کې موجوده دی پی ټی آی حکومت یو د خیبر پختونخوا ډیر علاوه دی باندې قص ناستا یو په مرکز کې ناستا، او بیا د فیصلې مطابق چې چا کم خلک چا سره ورکاډر دي هغه د کار مجاز ګرځولي دي، او کم چې د لیز حقوق دي هغه د کام ګرځولي دي. نو زه لیز هولډر یم، فیصلې مطابق بالکل زمانم چې کم د لیز حقوق دي اما کام لا ول کړی دي تسلیم دي، خو کام ما د ریکوست چې کم د ورکاډر حقوق دي اما بحال کا.
کله چې مو د مدنیاتو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي څخه په دې اړه پوښتل نو دوی مشال ردو ته ویل چې ذکر شوی کشلې هوارولو لپاره یو کمیټي جوړه کړي چې ډیر ژر به خپل رپورت وړاندې کړي.
د دې لپاره موږ یو سپیشل کمیټي جوړه کړې، ډیسپیوټ کمیټي نوم یې ته موږ ورکړې ده. هغه کې زموږ افسران دي چې هغه او د هغه سره به ډی سیز د ضلع متعلقه هغه چې کوم ډیسپیوټ ان شاء الله موږ باهمي مشورت باندې او چې کوم مطلب دا خلکو ته رچا حقې هغه ته به ان شاء الله د کوم واقعې چې ده دا زموږ نوټس کوم ده په دې باندې زموږ
د یادونه ده چې په وروستیو کې د درې اخروال سیمه کې په خپل مینځي لانجې کې په احتجاج کوونکو ډزې هم شوي وي چې یو تن پکې مړ او درې نور ژوبل شوي وو چې له وروسته یې ضلعي انتظامي 15 تنه نیولي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوواټ.
مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو دی لن خبرونه د بوروال کاکړ نور.
د پاکستان په کومې اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي محسن داوړ او والی وزیر نن په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو. د دوی وکیل بخت نیاز ایلوکیټ مشال راډیو ته وویل چې هغوی بیرته د پېښور زندان ته لیږل شوي دي او د جولای پر 9 نیټه به بیا عدالت ته وړاندې کیږي. جمعیت علماء اسلام افی ډلوایي سبا به په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې ګڼ ګوندیزه غونډه کوي. د ګوند پرون په یو بیان کې ویل چې د حکومت پر ضد تحریک چلول، د سینټ مشر بدلول، بجټ منظوري ته نه پرېښودل او ځینو نور موضوعات د دې غونډې په ایجنډا کې دي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي د ته درخواست ورکړل شوی دی چې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي دي د اسمبلی غونډې ته حاضر کړل شي. اسد قیصر پرون پارلمان ته وویل په دې لړ کې د قانون له وزیر سره سلا مشوره کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي له چارواکو سره د دې لپاره خبرې کوي چې شمالي وزیرستان ته د تګ اجازه واخلي او هلته د بشري حقوقو حالت له نږدې وګوري. د یاد کمیشن شریکي مشري عثمان نوراني پرون مشال راډیو ته وویل چې د تیر یک شنبه په ورځ درې کسیز پلاوه شمالي وزیرستان ته نه و پرېښودل شوی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس له طالبانو غوښتنه کړې چې افغان خبريالانو ته د غوښونه نه کوي. جان باس د سی شنبه په ورځ د خبره پر ټوئیټر پاڼه لیکلې ده. د لغور سره دا چې وسلواله طالبانو رسنوي ته خبرداري ورکړي چې دوی پر ضد دي حکومتي اعلانونه نه خبروي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د آیت الله علي خامنائي په ګډون د دې هیواد د مشرتابه پر ضد د امریکا له بندیزونو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماسي پای ته رسیدلې ده. او د کرکټ په نړیوال کپ کې دا وخت د استرالیا او انګلند ترمنځ لوبه روانه ده. استرالیا بیټینګ کوي او څه شی به وړاندې یا په څلوېښتم اوور کې د 15 لوبغاړو په سر 215 منډې کړي.
لړن خبرونه مو د بوریوال کاکړ ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
نوای وخت ورسپانه په خپلې اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د افغانستان نه راغلي پلاوی سره خبرو پر وخت ویلي دي طالبانو سره مذاکرات یو مثبت پرمختګ دی او حکومت یې حمایت کوي. ورسپانه لیکي نور لڅ قسمه ځند نکار اخستو په ځای د طالبانو سره مذاکرات منطقي انجام ته ورسول شي ځکه چې امریکا په شمول ټولو ته دا معلومه شوه چې د افغانستان شخړې حل د جنگ نه بلکې مذاکراتو د لارې راوتلې شي. دا نو ورسپانه په خپلې اداري کې لیکي چې حکومت غواړي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نور قرضه وانخلی نو ورته به میثاق معیشت طرف ته تللوي. ورسپانه لیکي ځنی حکومتي غړي وایي چې اپوزیشن ګوندونه د میثاق معیشت د لارې رعایت غواړي. نو ورته په دې خبره پوهېدل پکار دي چې میثاق معیشت مطلب چاته اسانتیاوي ورکول نه بلکې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو غړي باید بندو دروازو شاته یو ځای کینی او ملکی معیشت خکولو لپاره به یو ایجنډا جوړ کړي. نور بیا د حکومت کار وي چې په هغه په څه ډول عمل درآمد کوي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکي دا ورسپانه لیکي ملکی معیشت چې دا وخت د کوم مشکلاتو سره مخ دی نو لوجه د اولس هر طبقه متاثره کیږي او خصوصا اورس پور زیاتی دن کې ګرانی د دیاړی مار مزدورانو کم تنخواه والا ملازمینو او نوکر پیشه خلکو لپاره د دوه وخت ډوډۍ حاصلول هم مشکل جوړ کړی دی. پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل اقتصادي ویژن او پالیسیانو مطابق په خن نیت سره د اصلاح لپاره ګامونه پورته کړي خو تیرو لسو میاشتو کې څه ښه نتایج په نظر را نغلل او اوس خو یې په خپله د یاد ګنغړی هم اعتراف کوي. ورسپانه لیکي اپوزیشن ګوندونو یو خو دا مسله پر راپورته کولو سره د اولس همدردیانې حاصلوي نو بل خو د دې مسلې حل یې هم وړاندې کړی دی او حکومت ته یې د میثاق معیشت وړاندیز کړی. ورسپانه لیکي په څه ډول چې ملکی دفاع، ترهګرۍ او په خارجه پالیسۍ د حکومت او اپوزیشن مشران په اتفاق دي نو دا شان معاشي پالیسي هم متفقه پکار ده چې ملک ته د مشکل حالاتو راووزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو رویټرز خبری ایجنسی په کشمیر کې د یبې بیلتون پال ډلې له هند حکومت سره خبرو ته د زړه خکولو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل د یو دولتي زندان د خزینه او قیدیانو د حالت په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. د دغه موضوعاتو مهمې برخې له هارون بچانو.
د رويټرز خبري ایجنسی لیکنه وايي د لانجمنه کشمیر سیمې د تر ټولو لوی بلتون پال ډلې مشر د ګل پروز ویل د هند له حکومت سره خبرو ته تیار دی. د کشمیر دره چې د مسلمانانو اکثریتي سیمه ده، له تیرو اوو لسیزو راهیسې د اټومي طاقتونو هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د تر ټولو غټ لامل په توګه یاد شوې. دواړه ګاونډي هیوادونه داوا پر ټول کشمیر خو واکمني یې پر نیمایي برخه کوي. لیکن وايي د خبرو له لارې د کشمیر د شخړې حل به ډیر مشکل وي، خو زیاتوي د جمو کشمیر گورنر ستیا پال مالک د خالیپور ورځې یوه خبري غونډې ته وویل د حریت کانفرنس په شمول د بلتون پالو ډلو په دریځ کې یو څه نرمښت لیدلی دی. د نوموړي د دې خبرې په ځواب کې د حریت کانفرنس مشر میروایز عمر فاروق د ګل پروز رویټرز ایجنسی ته وویل چې دی له هند حکومت سره د خبرو هرکلی کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل په دولتي زندان کې د خزینه قیدیانو د حالت په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي زیاتره قیدي ښځې میندې دي چې له نو زیږیدلو ماشومانو یې تر 15 کلنو هغو له دوی سره اوسي. په جیل کې د ډېرو وړو ماشومانو د ژړا آوازونه تر غوږو کېږي او هغه چې لږ غټ دي خپل سبق زوتوي. لیکنه کاږي سلګونه افغان میرمنې چې زیاتره غریبي او بې سواد دي د اخلاقي جرمونو او د مخادره موادو د قاچاق په څیر تورونو کې بندې دي. په افغانستان کې هغه قیدي ښځې بیا د نشت برابر دي چې پر یو چا د جدي تیری جرم پرې ثابت شوی وي. لیکنه د څېړونکو د قانوني چارو پوهانو په حواله وایي چې یو افغان میرمن اکثر وخت د خپل پلار، خاوند او یا هم خپل محبوب په خبرو کې راشي او جرم کولو ته زړه خکي. د لیکنې تر مخه د افغانستان ټولنه یو کلتوري، سړی واکا او اسلامي ټولنه ده چې یو زیات شمېر ښځې یې خورا لږ ازادي لري. اکثر وخت افغان نجونې تر هغوی ډېر زیات عمر لرونکو سړیو ته واده شي او بیا تمه ترې کېږي چې د خپل خاوند او د هغه د کورنۍ خبره به نه غورځوي. لیکنه وایي د افغانستان څارنوالان او قاضیان زیاتره سړي دي چې په پریکړو کې له قانون سره سره کلتوري ارزښتونو ته هم ځای ورکول کېږي. لیکنه زیاتوي هغه افغان میرمنې چې د خپلو سړیو د فشار له وجې جرم کوي، پر زیاده دی چې عدالت ورسره د یوې ښکار شوې په توګه همدردي وکړي، د عادي مجرمانو سړیو په څیر چلند ورسره کېږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د ناتو جنرال سیکرټری یان سټولټنبرګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې باید په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي شي. دوانو تیر ورځ په برسلز کې له یو بل سره لیدلی او د افغانستان د سولې په روانو هڅو خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې ملالې بشیر ناور.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پاکستان د بهرنۍ چارو له وزیر سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په خاطر باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل سي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې د پاکستان د بهرنۍ چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. د دوشنبه په ورځ ناتو په خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې ینس ستولتنبرګ له قریشي سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په خاطر باید ټول هیوادونه خپل مثبت رول ولوبوي، ځکه په افغانستان کې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. په همدې حال کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا ډله هیله منه ده چې له امریکا سره په اووم پړاو خبرو کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي. ټاکل سوی د راتلونکي شنبه په ورځ چې د جون میاشتې 9 نیټه ده، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې اووم پړاو خبرې پیل سي. د خبرو د اووم پړاو د نیټې په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دواړو پر خپلو ټویټر پاڼو لیکلي. زلمی خلیلزاد مخکې پر ټویټر پاڼه لیکلي چې قطر او افغانستان ته تر سفر وروسته داسې ښکاري چې ټول لوري په مذاکراتو کې چټک پرمختګ تلیواله دي. سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د مذاکراتو په دې پړاو کې دوه ټکي د اجنډا برخه دي. د ده په خبره دا ټکي دا دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل سي او د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نه کاریږي. د ده په وینا له افغان حکومت سره د طالب استازو د مخامخ خبرو او د اوربند په اړه خبرې به په وروستیو پړاوونو کې مطرح سي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي مخکې څرګنده کړې چې امریکا یوازې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره نه، بلکې د سولې د یو بشپړ تړون په لټه کې ده. د تیرې سې شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه یو ځل بیا ټینګار کړی چې پر ټولو موضوعاتو موافقه ونه سي، پر هیڅ موضوع به موافقه نه کیږي. د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ په دوحه کې اووم پړاو خبرې دوی ورځې وروسته له هغه پیلېږي چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې به د پنجشنبې په ورځ د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسیږي.
افغانستان ته د ناټو لوړ پوړي ملکی استازي نیکولاس کی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په بروکسل کې د غوث ملاتړ ماموریت د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان په اړه معلومات شریک کړي. د زیاته کړې چې نړیوال اتحاد او ټینګ هوډ به د سولې په تاریخي فرصت ترلاسه کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو راځي یو مطبوعاتي کتنې ته. وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالی نه میاشتې د طالبانو تر کنټرول لاندې پاتې شوه چې په روانه میاشت کې د پوځي عملیاتو وروسته یې افغان پوځیانو کنټرول ترلاسه کړ. د خواجه عمری اوسیدونکو وایي حکومت یې ډیر وخت پس پوښتنه وکړه. دوی وایي طالبانو یې کورونه، سړکونه او نورې ودانۍ ړنګې کړې او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د سیمې د ولس د مشکلاتو ته پام وکړي. نور تفصیل د یوې وړې دمې ترڅنګ په دې رپورټ کې اورو. وال سټریټ جرنال لیکي وسلوالو طالبانو تیر کال د افغانستان غزنی ولایت ونیو او د روان کال د جون تر ومه نیټې پورې د طالبانو په کنټرول کې وو. اوس دغلته خلک دا تمه لري چې د سولې د روانو خبرو تر مخه به دغلته هم امن راشي. د غزنی اوسیدونکي اوس بیرته خپل ځمکو ته ستانه شوي دي او غواړي چې خپلې د کار کروندې کارونه بیا پیل کړي. د ورځپاڼې په خبره دوه اونۍ وړاندې د غزنی خواجه عمری سیمه کې ژوند بدل وو، د طالبانو کنټرول وو. طالبانو بعد دغه ولسوالۍ له خلکو نه د غرمې او ماښام روټۍ غوښتله. ښځو ته یې د بورکو اچولو ویلي وو او سړو ته ویل شوي وو چې خپلې ګیرې به نه خرئ. خو نه میاشتې د طالبانو تر کنټرول لاندې پاتې کېدو وروسته د امریکایي عسکرو په مرسته افغان پوځیانو د دغه ولسوالۍ کنټرول بیرته واخیست او دغلته یې طالبانو ته ماتې ورکړه. وال سټریټ لیکي که څه هم د طالب مشرانو او امریکا ترمنځ د افغانستان د سولې خبرې روانې دي، خو بلخوا د افغان امنیتي عسکرو طالبانو ترمنځ انښتې هم روان دي. د کله نه چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ټاکلې دي، له هغې راهیسې پر طالبانو هم دا فشار زیات کړی دی چې باید دوی د جنگ لاره پرېږدي او خبرو ته کښېني. په یو شمېر سیمو کې د طالبانو خلاف عملیات هم روان دي. په افغانستان کې د نړیوالو اتحادي ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر وال سټریټ جرنال ته ویلي د دغو عملیاتو مقصد یې مرګ ژوبله نه ده، بلکې د افغانستان د روانې شخړې سیاسي حل ته لاره هوارول دي. ورځپاڼه د خواجه عمری په اړه لیکي چې د غزنی د دغه سیمې نه اوس طالبان اتللي دي، خو د دغه ولسوالۍ روډونه او ودانۍ ړنګې پرېښودې دي. د غزنی اوسیدونکو وایي طالبانو ورته ویل چې دوی جهاد کوي، خو کورونه ړنګول، د سړکونو او سکولونو ورانول کوم جهاد دی. بلخوا د غزنی د یو شمېر سیمو اوسیدونکي د ولسمشر اشرف غنی نه هم ګیله لري. دوی وایي د ولسمشر غنی حکومتي چارواکي نه هم میاشتې وروسته د دوی سیمو ته ورغلل او د دوی پوښتنه یې وکړه.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو رازو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون د حکومت لخوا د نوي مالی کال لپاره پر وړاندې کړل شوی بجټ بحث وشو. د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر غړو پر حکومت نیوکه وکړه چې په بجټ کې د دوی د سیمو پرمختیايي چارو ته پام نه دی کړی، خو د خزانه وزیر ویل چې د هر یوې سیمې د پرمختیا ضرورتونو مطابق دغه سیمې ته پیسې مختص کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان نه وو.
صوبائی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی اوائل حکومت دا استادان دا پارا پا صوبہ کے درویش دا تربیے اور روزن مرکزون ختمول غواڑی اور دغشان سلور اتیازر نزیات پا سرکاری محکموں کے خالی پوسٹونو باندے برتے نکوی دا عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک اوائل موجودہ حکومت دا تعلیم بجٹ نا خوشا 15 ارب روپے بل انٹری سونامی تڑول دی او دا بوٹو او انو نالولو کے مالی بے قیدگی کڑی دی
پوزیشن چی سور آل کی دی اگا پا بجٹ بک کی رسر اشتینا آگا لگ دیر وسائل کو او کدی نو آگا خپل ممبرانو کی تقسیم کرو دا غی پالکو کی تقسیم کرن دا دیر لوی ظلم دی او ظاہر خبر ہے دا دی خلاب منگا ہر اقدام کو نو منگ طول اپوزیشن ممبران با دا خپل والکو چکم حق تے دا صوبے پا وسائلو کے دا پا ہر قیمت باندے انشاءاللہ خپل خلقو لوگ
دا ٹانگنا دا صوبائی سملے غری محمود خان بیٹانی اوائل چے دا دا زلا یا رستو پاتی سیم دا چرتا چے دا نور ضرورتون سر سر دا بوس کلو دا پارا سکیمونا دیر ضروری دی خو حکومت حقیتا ہم دیر کم پیسی منظوری کلی دی
زدا نا پوئیگم چی یو 80% کار شو یا سکیم سنگ ڈراب کیے گی اور دا حکومت پر دا خالی ریلیز کیے گی اپوزیشن تا نا او بو اس سکیمان شوی جی فنڈو نا نشتا اس چی فنڈ نوی او آغا سکیم دری سلور کالو کم
خوبیا دا خزانے وزیر تیمور سلیم جگڑا دا غونډې رستو مشال ریڈیو تا اوائل حکومت دا تعلیم پا بجٹ کی کمی نه بلکې زیات پیسی خودلی دی او دا پرمختګ کارونو زیات پنګه هغه سکیمو ته تجویز کړی دا کوم باندې چې دا مخکې نه کار روان دی
زمونږ کار دی چې مونږ ټول پښتونخوا له سونه سہولت رسول شو که آیا هلته نه دا اپوزیشن ممبر الیکټ شوی که دا حکومت ممبر الیکټ شوی مونږ به هر یو زی تر
دا یادونه دا خیبر پښتونخوا موجوده حکومت در روان مالکال د پاره خوښه 900 ارب روپے بودیجه وړاندې کړې ده چې 200 او 80 ارب روپے پکې د پرمختګ قانون د پاره اخودلې دي خو صوبایي سملې کې مخالف ګوندونه دا لومبه ورځ نه احتجاج کوي چې دوی ته په ترقیاتي سکیمونو کې هیڅ برخه نه دا ورکړې خالد خان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال ریڈیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
مشال رادیو ته غوړیدونکو د مومند د امبار سیدونکو وایي د هغوی په زرګونو وټونه یا د رایو ورکونکو لیست 70 کیلومتره لری په یکغون پولینګ سټیشنونو کې درج کړل شوې ده. دوی وایي چې دا کار د الیکشن کمیشن لخوا سازش دی او زیاتوي چې ښځې بوډاګان ممکنه نه ده چې دغلته د خپل ووټ اچولو لپاره لاړ شي او ولې ځوانان که تر ماسپښین پورې هم ورورسي نو ممکنه نه ده چې رایه واچوي ځکه چې د رایه ورکولو وخت په تیر شوی. بلخوا د الیکشن کمیشن د مومندو چارواکي وایي چې اوس د کاندیدانو د پولینګ سټیشنو اخیری لیست تیار شوی دی او ممکنه نه ده چې څه بدلون پکې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا شاهنواز ترکزیرا کوي.
د امبار محمد مشرانو احتجاج کړی او وایي چې الیکشن کمیشن د امبار 15,000 ووټران یا رای ورکونکو په 51 تحصیل کې درج کړي او دا کار د سازش لاندې کړی دی. د امبار او 51 ترمنځ فاصله 3 ساعته جوړیږي چې نن 51 ته راغلي احتجاجیان وویل هغوی ممکنه ده دا وار د خپل امبار نه بهر رای ورکولو له لاړ نه شي. دا امبار وسیدونکو او ملک خاندان خان عثمان خیل اوه الیکشن کمیشن د خپل رولز یا د قانون ضد کار کړي نو هغه څنګه
الیکشن کمیشن دا اعلان کړي چې را 1 کیلومتر کې دن با د چا چې وټي هغه تبا پولیس سټیشن اویلیبل دا غره زما په خپل وټو دلته دغه راغلي صفات کورونو تحصیلي غونټ نو دا تقریبا 80 کیلومتر جوړیږي. دا بل الیکشن کمیشن دا اعلان هم کړي چې تاسو به ګاډی نه کوي او کچته د خزوټ پول نشي الیکشن کمیشن دا اعلان کړي نو موږ به بیا کینډیډیټ جرمانه کړو، دا جرمانه به څوک ډکوي بیا؟
ډاکټر شهاب الدین عثمان خیل وای چې د رای ورکونکو لپاره د انبار په ځای یکاون پولینګ سټیشن مقررول د سازش دلاندې شوی دی.
موږ سره نیمایي نه زیاتې زنانه وټري هلته موجود دي، هغوی هلته موږ په ډېر مشکلاتو سره رسوځه کړي د خپل پخو مزل د پامبار کم د ټریفیک ډېر سہولیت نشته دی. بیا د انبار د پنډیالۍ روډ تاسو ته معلوم دی چې په هغه باندې خو په څلور ګنټې کې یو ګاډی تلی نه شي، نو زنانه به مکمل زیرو شي، بوډاګان به زیرو شي، او هغه کسان چې کم ډېر ځوانان دي کړي موټر سایکل یا سب زری سهار روان شي ماسپښین بدل ته راورسیږي، کېدای شي بیا ورته د وډ د کاشت کېدو د وډ د لګېدو مقام په لاس ورشي ګڼه به یا به ور نه شي.
بلخوا د الیکشن کمیشن دفتر محمد چارواکو وویل ورته اجازت نشته چې د میډیا سره خبرې وکړي، خو چې کوم معلومات یې راکړل نو هغه څه داسې و چې کله د کاندیدانو اخرنی لیست تیار شي له هغې وروسته پولینګ سټیشن او یا د رای ورکونکو ځایونه بدلول ممکن نه دي. خو دا ورته نه وه معلومه چې د انبار څومره ووټران یا رای ورکونکي د یکاون په پولینګ سټیشنونو کې درج شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان د دوو کلو غونډاکی او سرخانه اوسیدونکو وای کورونا یې د تیرو کلونو په جګړو پوځي عملیاتو کې ویجاړ شوی. حکومت لا تر اوسه د هغوی د سروې چارې نه دي شروع کړي. د دوی په وینا سو واری د سرکاري دفترونو چکرې هم لګولي خو خبره هیڅ څوک نه اوري. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر بیا ډاډ خای چې د یادو کلو سروې به ضرور کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود نو.
د سولی وزیرستان په بڑ سیمې دو کلیو غونډکای او د سرخانۍ اوسېدونکي ویایي چې دوی هم جنګوالي تاواني کړي، کورونا یې رنګ دي، خو د رنګ کورونو اندراجي لا تر اوسه پرې شوی نه دی. میرزا جان زالول خیل ویایي دفترونو دروازے وٹا کولے، خود میزا پوغشتنا تر اوسا پورے چاہا غوش و نگر آوا.
جنگ پا وجہ عرش اتبادی یک وسیلہ طریقہ نشتایدیش بسید نا غور رتا نا چی نم جا غور بی عرش یشتی لگا سا میل لگا سا اونی غز با دیشتی بی بطا میون شا پندیش طریقہ نشتا.
ده دغی سیم حکومتی چارواکی اسیسٹنٹ کمیشنر یوسف علی خان مومند ده غنڈاکی و سرخانه کلیو و سدون کیو تب ده دوی ده رنگ کورونو ده اندراج پا باریک شه پا ده رنگ باور ورکا.
کم د صوبای حکومت کم شیڈول مونږ تراغله دی دغه مطابق مونږ لګیا یو په ټول وزیرستان کې چې شروع د سروې دړم کورونه درا به مونږ سر تر سو او دا سیدا چې سر ټیمونو کمې ده او سو د سید سکیورټي حالاتو د وجې زینو زینو ته مونږ رسیدې نو شو غونډه کې سرخانې ته به مونږ مخا ان شاء الله ټیم لګو ک ان کیس دا زمو په شیڈول کې نه یې زبې په کیس اور واچو مر او دغه مطابق به بیا ټیم مونږ تل لګو چې کم د دې محرومیان دي او چې کم هم کورو یا به ان شاء الله مونږ خامخا دې پوره کوو.
یوسف علی خان مومند دا جاتا کړه چې د غونډکی سرخانه کلیو مشرون دې په دغه سلسله کې شه د ما سره د ما په دفتر کې شوو ویني چې د دوی د ډنګ کورونو د اندراج په مسله وژغېږو او بیا په شریکت سلیار ورته ساما کو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
اوریدونکو زو د افغانستان خوست ولایت ته چرته چې یو شمیر ناروغان په ولایتي روغتون کې د ځینو ستونزو او نیمګړتیاو شکایت کوي. دوی وایي ولایتي روغتون د بستر شوو ناروغانو لپاره کافي ځای نه لري، ناروغانو ته دوا درمل نه ورکول کیږي او د دوی منظم تشخیص هم پکې نه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست په ولایتي روغتون کې یو شمېر ناروغ لرونکي چې د خپلو بیمارانو سره راغلي وایي یاد روغتون د اړتیا وړ دوا درمل او نور امکانات نه لري. د دوی په وینا ډاکتران ورته نسخې لیکي او دوی ورته درمل او نور توکي له شخصي درملتونونو وروړي. همدارنګه ناروغ لرونکي اړ دي چې ځینې لابراتوري معایناتو هم په بدیهه کې وکړي. په ولایتي روغتون کې ناروغانو او ناروغ لرونکو یاد ستونزې مشال راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د شهباز په نوم د کمکي مزغوره د سیمې یو اوسیدونکي وویل چې دوه ورځې مخکې خپل یو ماشوم په روغتون کې بستر کړی او ټول دوا درمل او نور وسایل ورته له شخصي درملتونونو راوړي.
کانال شانټه په بدیان او تر وړای سرین پایپینه اکنډیشن پایپینه چې تم زه د تری دا ټول د په پیسې او تر وړم متخوی سفر یې په کارت ګولای نه در کړی کښه ته ور کړی ودی یې سر مختره مې نه د چر سدګي او ته وشي د شپخانه صفایي وشي چې ورنن او زه بس بوینه وکونه سایګه زی کام نه کوټه کام دی.
د سخی په نوم یو بل کس چې له لاس ورځو یې په دې روغتون کې ماشوم بستر کړی د مسؤلینو او ډاکترانو له نه پاملرنې شکایت کوي. وایي چې
پاځنه لاړ شي وایي سي اکو مغاډ نه ټولنه ازه پیژنم یو څه د دبرو والا کپی کوي یا دبرو والا کپی کوي اوس نرسې دي نرسې یو لاس سره کړی و سن هغه لا بچکړ و وایي یو څه دار بخو دی کوي.
د تلاوت خان پروم د خوست د مرکز یو اوسیدونکی چې نوموړی هم په روغتون کې بستر ناروغ لري وایي
د وسایل شې دي دا لکم بوتې لري لکه اکسیجن شو دا سی نوپلایزر شو باید شفاخانی لپاره لکه سټاپ نورم زیات شي سامان وسایل دغه باید موږ ته بخي زیات راشه دي ځکه چې نوکوس بخي زیات.
د خوست ولایتي روغتون مسؤلین د ناروغانو سینې ستونزې او غوښتنې پر ځای کړي او لامل دا بولي چې یاد روغتون ته د مراجعینو او نفوس په پرتله لږ امکانات ورکول کیږي. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سید انور یوسفزای وایي ولایتي روغتون د ډاکټرانو متخصصانو او نرسانو لپاره اکمال دی خو د سرچینو او امکاناتو له نظره د ستونزو سره مخامخ دی.
نو په خوست کې هغه نفوس ته په کتو سره کسړی وګوري د یو 1500 بستریز روغتون اړتیا ده چې دلته باید ایجاد شي او یا دغه روغتون ارتقا وکړي 1500 بستریز روغتون ته نو په هغه صورت کې د خلکو ضرورتونه بیا کېدای شي چې مرفوع شي.
بلوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی وایي چې په دې ولایت کې د روغتیایي خدمتونو د ښه کولو لپاره یو عملیاتي پلان ترتیب کړی چې په پلي کېدو سره به د خلکو ستونزې راکمې شي.
خانه زړه شفاخانه هغه به فعال شي او موږ د عامې روغتیا لپاره یو هر اړخیز عملیاتي پلان جوړ کړی دی چې په هغې کې د شیخ زاید پوهنتون اړوند د کدري روغتون فعالول هم شامل.
د خوست د روغتیایي مسؤلینو په وینا په ټولو 15 اداري واحدونو کې له وړو کلینیکونو پرته د ولسوالیو په کچه اساسي روغتونونه نشته. نو له دې قبله د ولسوالیو ډیری ناروغان د خصوصي سکتور په خوا کې ولایتي روغتون ته مراجعه کوي چې د خلکو ډیره مراجعه بیا له خدمتونو څخه د ناروغانو او ناروغ لرونکو د شکایتونو لامل کیږي.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د روان یو ساعت په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د بوریوال کاکړ ناور.
د پاکستان په کومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي موسین دوړ او علي وزیر نن په بنو کې د ترګري زید عدالت ته وړاندې کلسو. د دوی وکیل بخت نیاز اډوکیټ مشال رډي ته ویل چې هوی بیرته د پېښور زندان ته لیږل شوی دی او د جولای پر 9 نیټه به بیا عدالت ته راوړل کیږي. جمعیت علماء اسلام افی ډله وایي سبا په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ګڼ ګوندیزه غونډه کوي. دې ګوند پرون په یو بیان کې ویل چې د حکومت پر ضد تحریک چلول، د سینټ مشر بدلول، بجټ منظوري ته نه پریښودل او ځینې نور موضوعات د دې غونډې په ایجنډا کې شامل دي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي د ته درخواست ورکړل شوی دی چې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي دي د اسمبلی غونډې ته حاضر کړل شي. اسد قیصر پرون پارلمان ته ویل چې په دې لړ کې به د قانون له وزیر سره سلا مشوره کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي له چارواکو سره د دې لپاره خبري کوي چې شمالي وزیرستان ته د تګ اجازه واخلي او هلته د بشري حقوقو حالت له نږدې وګوري. د یاد کمیشن شریکي مشر عثمان رانی پرون مشال راډي تول چې د تیر یک شنبه په ورځ د دوی یو درې کسیز پلاوي شمالي وزیرستان ته نه دی رسیدل شوی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس له طالبانو غوښتنه کړې چې افغان خبريالانو ته د ګواښ نه کوي. جان باس د سې شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د خبريالانو او عامو خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی به نه افغانستان ته امنیت راولي او نه به هم له طالبانو سره مرسته وکړي چې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د آیت الله علی خامنایی په ګډون د دې هیواد د مشرتابه پر ضد امریکا له نوی بندیزونو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماسي پای ته رسیدلې. او د کرکټ په نړیوال کپ کې آسترالیا څه شی باوړاندې د اولو بغاړو په سر 216 منډې کړې وې.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیدي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاند بوریوال کاکړ او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ ډاډخې د خدای پامان او وختونه په خیر.